کډي وده اوس هم د خبرونو سره ټکی ووري. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو یوناما او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویست له افغانستان سره د مرستو د قرارداد د منځوري هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوي کلني راپور کې ویل شوی چې داعش په افغانستان کې میشت دی، په افغانستان او پاکستان دواړو کې عملیات کوي او دغه ډله په اصل کې د چی ټی پی د پخوانیو غړو افغان طالبانو او د ازبکستان د اسلامي تحریک له غړو څخه جوړه ده. څېړونکي وایي په افغانستان کې په واک د طالبانو له قبضې وروسته په افغانستان او پاکستان دواړو کې داعش بریدونه زیات کړي دي. د پاکستان حکومت دا وکړي چې په هیواد کې یې مطبوعات آزاد دي او ورته یې قانون سازي هم کړې ده، خو د خبریالانو مرکزي تنظیمونه وایي حکومت د دې قانون له لارې د آزادو آوازونو غلي کول غواړي. او په پای کې به د داودی ګل چې په ژمي کې وړیږي له یو ښکلي نندارتون څخه هم یو ویډیو راپور درسره شریک کړو. له موږ سره مل پاتې شئ. ترنو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2020 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په خیبر پښتونخوا کې د شپې 10 په کابل کې 9 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په دې یو ساته خبری خبرونه کې مو سره ټکی واوریدل. اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شورای چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې بشري ناورین مخنیوي په خاطر د انساني مرستو منظوري ورکړې ده. دا قرارداد چې د امریکا لخوا وړاندې شوی و په متفقه توګه منظور شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ په دې رپورټ کې زموږ د همکار نوشیروان قلندر په غږ کې اوري.
دا دویم ځل و چې د شورو چهارشنبه په ورځ د امریکا لخوا د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته په افغانستان کې د بشري مرستو دپاره قرارداد وړاندې کړل شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سیاسي استازي جیفری ډیلارنس د قرارداد د منظورې په وخت طالبانو ته په اشاره وویل چې دا مرسته کوم تنظیم ته د خالي چک په معنا نه دی اخستل پکار. هغوی به خپلې نړیوالې ذمهوارۍ پوره کوي.
د قرارداد منظوري ښایي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه د انساني بحران په وخت څنګه نرمېدای شي او دا چې د بیړنیو بشري مرستو لپاره حالات برابر کېدلی شي. دا نړۍ ته د ورپېښو خطرو سره د معاملو دپاره یوه لاره هم ده. موږ ګڼو چې د وړاندې په پرتله افغانستان کې د انساني همدردۍ په بنیاد د ملګرو ملتونو ذمهواري نوره هم زیاته شوې ده. امریکا به د افغان ولس د مرستې دپاره خپل رول ادا کولو کار جاري ساتي او طالبان به هم خپلو وعدو باندې عمل ته تیار وي.
د افغانستان د خلکو سره د مرستو دا منځوري په داسې حال کې ورکړې شوې ده چې ملګری ملتونه وایي د ژمي پر اطلو د خلکو ژوندونو ته خطرې زیاتې شوې دي او د ماشومانو د صحت نړیوال اداره یونیسف وایي روان کال تر شپږ شپېتو زرو پورې ماشومانو کې د خسرې کیسونه رپورټ شوې دي.
د بندیزونو نرمولو سره به نړیوالو مالیاتي او تجارتي ادارو ته قانوني باور په لاس ورشي او موږ ته به هم اسانه شي چې په جوړ کړی شو منصوبو کار وکړو. د نړۍ یو سل شپېته ادارې او تنظیمونه افغانستان کې د صحت، صفایي، تعلیم، زراعت او نورو څانګو کې کار کوي. موږ ته د دغه کارونو چټک کولو ضرورت دی. په افغانستان کې دا وخت 2 میلیونه خلکو ته د فوري مرستو ضرورت دی چې د نورې نړۍ د انساني ضرورتونو نه تر ټولو زیات اهمیت لري.
د امریکا د خزانه وزارت د شورو پورز ویلی دي چې دوی ځنې بندیزونه اوچت کړی دي او درې نړیوالو ادارو ته اجازه ورکړی دي چې د بندیزونو پرته د طالبانو سره کار وکړي.
موږ را دي حقیقت نه پوره با خبره یو چې دا وخت یو ناقابل یقین انساني مشکل جوړ شوی دی. د جمی د موسم د شدت سره نور هم خرابې دي شي. په دې وجه دا زمنګا او زمنګ د اتحادیانو د پام مرکز دی.
امریکا له دې وړاندې هم د افغانستان سره د مرستو لپاره په ملګرو ملتونو کې قرارداد وړاندې کړو خو چین او روسیې مخالفت کړو.
دا انساني امداد د فوري ضرورت لپاره دی خو مستقل حل د افغانستان د معیشت بحالی او ترقی ده. پکار ده چې نړۍ د افغانستان سره خپل رابطه جاری وساتي او طالبانو ته د حکومت چلولو، امن او استحکام، بیا ودانۍ او ټولنیزو کارونو لارې چارې وروښایي او د دوی مرسته وکړي. په په افغانستان کې د بنیادی بدلونونو په خاطر د بندیزونو نظام ته پام وشي چې داسې په افغانستان کې په اقتصادي او سماجی ترقی باندې د منفي اثراتو مخاوني ولې شي.
رائټر خبری ایجنسی په ورستی رپورت کې ویلي دي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خپل ادارو د امنیت لپاره د طالبانو د کورنو چارو وزارت ته د شپږ میلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړي، خو طالبانو دغه خبره رد کړې ده. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
ترنو قدرمن اردوونکو په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د بشري مرستو د اسانتیا لپاره د شوروي چهارشنبې پورس هغه پریکړه لیک په ګډه منظور کړی چې د امریکا له خوا یې وړاندې شوی و. ورزو نیویارک ته چیرې چې د ډیوی سیړونکی دا مهال جهانگیر خټک صاحب له ما سره ملګری شوی. جهانگیر خټک صاحب، که تاسو د مغه غوري خبرونې ته په خیر راغلی، سړی مشي د دغه قرارداد له منځوري سره په افغانستان کې وسلوالو طالبانو همدغه ډول د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویست د دې قرارداد منځوریدو هرکلی کړي. د دې قرارداد منځوریدو سره به په افغانستان کې څومره د بشري ناورین مخنیوي وشي او څومره پر اقتصادي ستونزې حل شي؟
ډیره مننه مجاهد، تر تاسو ته کتون کور دین کو درې سلام او احترام.
وعلیکم السلام.
وی دا ډیر لوی ګام دی، ځکه چې ګرچه د دې چې کوم احاطه دا غا محدود ده اوسم دا بنیادی توګه باندې د دې قرارداد دلاندې د ایجوکیشن یا تعلیم او د بشری مرستو په حواله څومره امداد چې افغانستان ته ځي هغه ته به د کوم سانکشنز رژیم ورته انګریزي کې وایي یا پښتو کې وزرته چې بندیزونه چې کوم لګېدلې دي په افغانستان طالبانو باندې هغه د وجه نه په افغانستان هغه نوغي استثنا ورته ورکړل شي. یعنی سو کوم، یعنی دا چې کوم تاسو د موږ رپورٹ کې موږ دلته نړیوال سازمانونو ته دا اجازه ورکړل شوې ده، نو یو خدای شي چې تعلیم په حواله تر او پیسې لګونتې لاړه شي نور، او ورته دا چې کوم بشري مرستې دي چې کوم ډېر زیاتې په کار هم دي او ډېرو ځایونو کې کېدې شي چې وخت لږ زیات هم تیر شوی، خو بیا هم انساني ژوند بچ کول لپاره تر لږ ډېر وخت کېدې شي پاتې وي. نو ډېر لوی مهم ګام دی، او د امریکای د دې چکم د قرارداد په بندرو ملتونو کې راوستلو د هغه استاینه هر طرف نه کیږي، چکم کې طالبان هم شامل دي، ملګرو ملتونو مختلف سازمانونو مشران هم شامل دي چکم ډیر زیات استاینه کوي، او تر پاکستان هم پکې شامل دي، هغه هم پکې ډیر زیات استاینه کوي. مرحله یوسف زید طرفه هم داسې بیان راغلی دي چې هغه هم د دې ډیر زیات استاینه کوي. اوس را روان کال کې بچیږي، ځکه چې دا خو یو فیصله وشول. سوال دی چې را روانه موده کې موږ څه ګورو؟ نو د ملګرو ملتونو د طرفه اوس داسې خبرونه را روان دي چې هغه دا هڅه ده چې کال 2022 یعنی را روان کال کې هغه به افغانستان لپاره 8 ارب ډالر جمع کوي. 8 ارب ډالر چې کم یو ریکارډ پیسې ده. مقصد یې څه دی؟ مقصد یې دا دی چې یو طرف ته د بشري ناورین اشارول، خلکو امداد کول، او سره دا چې کم تعلیم تقریبا ډیر ورځې کې خپل حکومت نه جنکو تعلیم کو تړل شوی، خو دغه جزوی طور باندې تړل شوی دی، نو هغه واپس ته راوګرځول شي. ورسره دا چې د افغانستان اقتصاد دی واپس لګونته هغه ته د سهارا ورکړل شي. ملګرو ملتونو وینا دادا چې مونږه افغانستان حکومت په خپل لاس نه چلول غواړو، خو هر اداره چې کمزه کې مرسته پکار ده مونږ هغه مرسته کوو. زه تاسو ته مثال در کوم، د هرات کې د وخت ملګرو ملتونو یو سکیم شروع کړی دی چې کم در لاندې دیش زرا خلک هایر کړی دي، هغه ته نوکری ور کړی دا، هغه کار سکی، هغه په هرات کې نهرونو صفائی کوي. هر یو کس ته چې سو کلتا مزدوری کوي هغه ته $15 یو ورځ ور کوي لګیا دي. هم د کشانته 10 خلک چې کم ډیر زیات ضرورتمند دي، ډیر حاجتمند دي، او بالکل پیسې ورته نشته دي، هغه ته تقریبا $200 یو فاميلی ته ور کړل کیږي لګیا دي. او تر بیا چې کم د خوراک امداد دي ورستو میاشته 1 میلیون افغانانو ته، دا د ملګرو ملتونو وینا ده چې هغه 1 میلیون افغانانو ته چې کم بنیادی خوراک ضرورتونه دي هغه ورته رسولي دي، خو دا کافي نه دي. لکه موږ د رپورت کې مور دل چې 22 میلیون نه زیات، یعنی د افغانستان کل آبادې نیمه نه زیاته برخه داسې ده چې کم ډیر سخت خوراک کموالی تر مخامخ ته، ماشومان ډیر زیات په تکلیف کې دي، 1 میلیون ماشومان جد په خطر کې دي. موږ دا هم د رپورت کې اور دل چې دا الته کې ماشومان بیمارې زیاتیږي، نو د وخت په افغانستان کې یو وبا نه ده د کرونا، افغانستان کې شپږ وباګانې دي چې کم زکه دا چې کله دا نمبرز ښایي چې 1 میلیون ماشومان ژوند خطر کې دي، هغه وجه دا ده چې دا شپږ وباګانو کې لګ تر لګه درې داسې دي چې کم د ماشومانو ژوند لپاره خطر دي. نو افغانستان کې د پوره نظام ټیکول لپاره چونکې د طالبانو حکومت په رسمیت نه درل شوی، چونکې د وخت هم د طالبانو یو دیرش نه زیات هغه مشران د ملګرو ملتونو د ترهګرو فهرست کې دي. طالبان په خپل بحث ډله د امریکې په دهشتګرد تنظیم یعنی هغه په فهرست کې دي. نو هغه د وجه نه چې سو پر دا کیسه یعنی د دې باندې سره فیصله نه کیږي، نو دا یو ډیر لوی ګام دی چې کم مقصد دا دی چې هغه خلک چې کم په تکلیف کې دي، هغه خلک چې کم مرستو ته اړتیا لري، او هغه خلک چې څوک چا کار کاروبار بالکل تړل شوی دی هغه دپاره به کار کیږي. اور تر بیا چې کم الته کې دهقانان دي، هغه خلک کروندګر، هغه امداد دپاره هم ډیر لوی پلانونه مخې ته را روان دي. نو ښکاري ده چې دا وخت نړۍ دا فیصله کړې ده چې طالبانو حکومت به په رسمي توګه نه منل کیږي، خو د افغانستان چې کم دولتي ادارې دي هغه سره براه راست کار به کیږي، چې هغه ته لکه چې څوک تلته کار کوي سرکاري خلک هغه ته تنخواه ورکړل کیږي، اور تر چې کم دا تعلیم محکمه ده ماشومان ته خوراک سکول کې ورکول یا داسې قسم ته چې کم پروګرامونه دي په هغه باندې به ملګرو ملتونه خپل کار کوي بجای د دې چې طالبانو ته دا پیسې ورکړي هغه دا ولګي. او البته دا ضرور ده چې طالبان سره به په دې حواله تر هغه مرسته هم غواړي، همکاري هم غواړي، او ښکاري ده چې چرته نه چرته
خټک صاحب کدما غوري د دغه قرارداد د سورز وړاندې هم وړاندې سوی و چې بیا د چین او د روس لخوا ویټو یا رد سه. یو شپیرندخنې چې په خام په دې باندې خبرې شوې دي په دی وکی هغه دا وی چې ل دغه مرستونه نړیوال وریدل چې یو برخه بل اخره طالبانو ته ونه رسیږي، لکسنګ ستاسو اشاره وکړه تر اوسه هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي، او همدغه د طالبانو مشران دي چې اوس هم په کابل کې په لوړو حکومتي څوکیو باندې کار کوي. په دغه نوي قرارداد کې د داسې څه رامنځته کېدو د مخنیوي په برخه کې هم ځینې مادي راغلي که څنګه؟
ګوري چې کوم قرارداد دی هغه فلحال لکه هغه خو بالکل دا واضح کړی ده چې دا تاسو د قرارداد ته تاسو د نظر سره وګورئ چې دا سیاسي نه دی، دا انساني دی. دا هغه شیزونه ته نه ګوري چې کوم په بنیاد باندې دا خلک په تور فهرست کې پراته دي، کني نړیوال قانون ته یا د ملګرو ملتونو قانون ته وګورئ نو بیا خو دا قرارداد به نه منظوري دل کې نه به منظور شوی وي. منظور شوی هم دغه وجه دی خو هغه یې دغه کار کړی ده بار بار چې دا مونږه د افغانانو امداد کول غواړو، مونږه افغانان هم دغه شانت نه پرېږدو. طالبانو سره د نړۍ چې کوم اختلاف دی، طالبانو نه د نړۍ چې کومې غوښتنې دي، او طالبانو باندې د نړۍ مختلفو هیوادونو د طرفه چې کوم بندیزونه دي هغه هر چا ته معلوم دي. خو دا خبره هم معلومه ده چې 1 میلیون ماشومانو ژوند په خطر کې دي، نیم نه زیاته آبادی یعنی 1 میلیون 8 میلیون پر خلکو ده چې هغه قحط سره مخامخ دي.
بالکل
په دو حالاتو کې دا چې کوم زما په خیال ګامونه غسل شوی دي په دې قرارداد په ذریعه، نو هغه واضح شوی ده چې کم د طالبانو نه غوښتنې او هغه باندې کوم فشار دغه به جاری وي. دا بنیادی توګه مې دا قرارداد د افغانانو لپاره دی، عام افغان لپاره دی چې هغه برسته دی وکړل شي.
ډیره زیاته مننه خټک صاحب، کور مو ودان.
ډیره مننه.
درنو قدر من اوردونکو په یو شمیر نړیوالو رسنیو یا مطبوعاتو کې هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په برخه کې د بشري مرستو په اړه یو شمیر مقالې چاپ شوې او خبرې شوې دي. له دغو مقالو څخه یو مطلب زموږ همکار مختار خلیل تاسو ته یې ورکړي.
د متحده قانونو سلامتی کونسل افغانستان ته د امداد ورکولو په حق کې قرارداد منظور کړی دی. په دې حق له د الجزیره ټلویزیون چینل په ویب پاڼه خورشوی یو خبر کې ویلې شوې دي چې د متحده قانونو په سلامتی کونسل کې افغانستان ته د انساني خواخوږۍ د امداد ورکولو لپاره قرارداد په یو اتفاق منظور کړی شوی دی. خو په خبر کې ویلې شوې دي چې نقد رقم به طالبانو لا نشي ورکولې. د چهارشنبې په ورځ منظور شوی قرارداد کې ویلې شوې دي چې د انساني خواخوږۍ د امدادي کارونو لپاره د ضروري رقمونو د ادایګۍ، د نورو مالی اساسو یا د اقتصادي وسیلو ورکولو او د منظور شوی امداد په وخت افغانستان ته د رسولو لپاره د ضروري سازو سامان او وسیلو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده. په قرارداد کې ویلې شوې دي چې دا قسمه امداد افغانستان کې د بنیادی انساني اړتیاونو لپاره ضروری او جایز دی او دا په طالبانو باندې د لګیدلو بندیزونو پر ضد نه دی. الجزیره ویب پاڼه باندې چاپ شوی خبر کې دا هم ویلې شوې دي چې نړیوال برادرای افغانستان کې د خرابو اقتصادي حالاتو له سببه د غلطه د قسمه انساني تباهۍ د مخنیوي لپاره د هغه وخت نه خپل کوششونه شروع کړي دي د کله چې طالبان په 13 اگست کې په اقتدار کې راغلي دي. د طالبانو په اقتدار کې راتلو سره امریکای د افغانستان د مرکزی بانک 9.5 ارب ډالر نقدیت په خپل ولقه کې اخیستې ده. د منظور کړې شوی قرارداد نوړاندې امریکای یو قرارداد وړاندې کړی وو چې په هغه کې د سلامتی کونسل نه غوښتنه شوې و چې لګیدلی بندیزونه دی وار په وار او د حالاتو مطابق پورته کړی شي. خو د امریکای دغه قرارداد روس او چین د ویټو په خپل اختیار استعمالولو ناکام کړو. افغان طالبانو د چهارشنبه په ورځ سلامتی کونسل کې د قرارداد په منځریدو خوشحالي ښکاره کړې ده. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد خپل یو بیان کې د قرارداد د منځوره د ستاینې کولو په موقع ویل دي چې په دې با د افغانستان د ابترو اقتصادي حالاتو پر اغونډولو کې لوی لاس وشي. ذبیح الله مجاهد خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې بین الاقوامي ګوند له طالبانو سره تعلق لرونکو ادارو باندې د لګیدلو اقتصادي او د بانکارۍ د بندیزونو د ختمولو لپاره هم چټک اقدامات وکړي. خو په متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر خاغلی جیفری ډی لورنټس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې قرارداد د منځوره مطلب دا هم نه دی چې امدادي تنظیمونه د خپل ذمہواری د خپل لاندې وچکې. د خاغلی جیفری اشاره طالبانو ته وا. الجزیره خپل ریپورت کې دا هم لیکلي دي چې امریکای هم د چهارشنبه په ورځ د طالبانو خلاف د لګیدلو بندیزونو د نرمولو اعلان کړی دی. خو ورسره دا وضاحت هم کړی دی چې د سامان د برآمداتو او د نقدو رقمونو د منتقل کولو اجازت به په دې صورت کې جاری وي چې دا رقمونه او نور مال سامان هغو خلکو ته لاړ نشي څوک چې د امریکای د بندیزونو هدف دي. الجزیره لیکي چې د قرارداد د منظورې میاد یو کال خوي شوی دی. اگر که د قرارداد په لومبه مسوده کې د میاد ذکر نو خو د امریکای د یورپی اتحادیانو او د هندوستان مطالبه وه چې د قرارداد د پاره د میاد مقرر کړی شي چې دا شان د امداد د ځای دیږي په باب له سلامتی کونسل ته مکمل علم وي او چې دا د سخت بندوبست لاندې متعلقه او وجتمندو خلکو ته لاړ شي. په افغانستان کې امدادي کارکونان به ګمان کیږي چې مالی لیندین هغو وزارتونو سره کوي د کمو مشران چې بندیز لګیدلي خلک دي. په قرارداد کې دا خبره یقیني کړې شوې ده چې امدادي کارکونان د لګیدلو بندیزونو پر ضد کارونه ونکړي. د قرارداد په متن کې دا خبره هم لیکل شوې ده چې د امدادي سامان وساره نه کیږي چې دا چرته چرته زی او دې سره سره به متحده قانون د امداد په حق له هر شپږ میاشتې پس خپل یو ریپورت هم پیش کړي. الجزیره د خپل ریپورت په اخر کې لیکلي دي چې د انساني خواخوږۍ د معاملو په باب له متحده قانون نائب سکتر خاغلی مارټن گریفت د اتوار په ورځ پاکستان کې خپل تقریر کې افغانستان کې د نقد رقمونو او د بانکارۍ د نظام د محکم کولو په ضرورت زور ورکړی دی. د خپل دې مطالبه په حق کې خپل دا دلیل وړاندې کو چې دا سیزونه نه یوازې د افغان ولز د جون بچ کولو ولې د انساني خواخوږۍ د کارکونکو تنظیمونو د کارونو جاری ساتلو لپاره هم ضروری دي.
درنو قدرمن اوردونکو د افغانستان په مسله باندې یو شمیر نور راپورونه هم لرو. اوس پر اساس یو بل راپور ته چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د واک او قدرت د ترلاسه کولو لپاره د 13 کالو راهیسې جګړه وکوله. بلاخره دوی په کابل کې په واک باندې قبضه وکوله او اوس وسلوال طالبان د کابل په کوڅو واټونو کې ګرځي او په واک باندې دوی حاکم دي. خو طالبان د خپل حکومت د چلولو لپاره کافي مالی سرچینې نه لري، بلکې د خپل جنگیالیو لپاره تنخوا او معاش لپاره هم کافی پیسې نه لري. له یو شمېر طالبانو سره د امریکا غږ آشنا یوې خبریالې رڼا دورانی غورزنګ د هغوی د خبرو په اسناد باندې یو راپور چمتو کړی چې دا راپور به ګډه اورو.
هغه ځوانو طالب جنگیالیو نسل چې د بریا او خوشحالۍ سره کابل فتح کړ، یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. هغه هیواد چې هغوی د دوه لسیزو را په دې خوا د لاسته راوړلو لپاره یې جنګېدلی دي، اوس د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دوی فقط جګړه پیژني او د جګړې د میدان خاطرې په یاد یې او ورباندې ویاړي. خو بیا ډېر داسې ځوان طالب جنګیالي هم د هغوی په منځ کې شته چې غواړي د نړۍ سره ځان برابر کړي او جګړه هېره کړي. په داسې حال کې چې د کابل سقوط نه څلور میاشتې تیرې شوې دي، خو لا هم هغوی د امریکا او د هغوی د متحدینو په وړاندې بریا ولمانځي. داسې بریا چې د لاسته راوړلو لپاره دوه لسیزې جنګي دلی دي.
موږ چې کله د امریکایانو سره جهاد شریکوي، په هغه وخت کې زه تقریبا 14-15 کلن وم. په هغه وخت کې د ما خپل ورور چې واغه سر ګروپ وزه به دغه سره تلم، یعنی کم کم مبارزه وکول. کله چې زه د 40 کال شوم نو بیا ما خپل پول پرا ټایم د مجاهدینو سره وم. په هغه وخت کې یعنی ما قانوني امر هم د جګړې د پاره هغه مناسب و.
په دې اوګډه جګړه کې او په کابل ښار کې د ځانمرګو بریدونو لکهبله زرګونه کسان وژل شول او یا هم مایوب شول. اوس په همدې ښار کې طالبانو ګرځیدل خلک حیران کړي دي.
ډېر د خوښۍ احساس کوم، ځکه چې هغه ارمان چې د مو د شلو کاله و هغه موږ پوره کړی. هغه چې موږ په دوی پسې دغه ارمان پسې لټېدلی و، د هغه ارمان د موږ د افغانانو او د موږ د مسلمانانو ارمان و چې هغه دغه هېواد او دغه خاورې ته او دغه خلکو ته سوکالي، امن او ازادي و.
په پیل کې طالب جنګیالیو په ښار کې کلاشینکوفونه په غاړه او شخصي جامې اغوستې، خو اوس حالات په بدلېدو دي. پوځي او امنیتي یونیفورمونه یې پرتن کړي چې د کار د کابل ښاریان یو څه آرام کړي دي. د پخواني رژیم کارمندان لا تر اوسه هم د انتقام ویره لري. د نجونو لیسې لا تر اوسه هم بندې دي، خو نصرت الله د امریکا تبلیغات کوي او وایي چې هغوی نړیوالو ته د طالبانو غلط تصویر ورکوي.
دا داسې تقریبا د شل کالو کې چې امریکایانو په موږ باندې حمله کړې او موږ هیواد اشغال کړی و، یوازې د پوځي برخه نه و، د ټولې برخې په کار باندې چولې و. هغه د رسنې د لارې څخه و، د نور لارې څخه و، د خلکو ذهنونه مشغوش کړي و. یعنې دوی په هر لار باندې په موږ خلکو ته او ټولنې ته نړیوال ته بد معرفي کړي و.
ویره کمه شوې ده، خو اقتصاد ځپل شوی دی. طالبان هم د ستونزو سره مخامخ دي. عبدالکریم د کابل ښار اوسیدونکي داسې وایي:
مونږ ډیر خوشاله یو چې امنیت منځ سره غلی او فساد لمن زتللی دی، خو اصلي ستونزه اقتصادي مشکلات چې ټول ورسره لاس او گریوان دي. دولتي کارکونکي د دریو میاشتو را په دې خو معاش نه لري او دندې هم نشته، خو دا ستونزه لا تر اوسه هم شته دي.
د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خصوصو د حقونو په حق لا نه هیله ده.
آیندی خانما واقعا
زمانه نظر په افغانستان کې د خزو راتلونکو تیار ده. که طالبان خزتا په هر برخه کې حقوق ورکړي نو راتلونکو به خ، او کدا سي ونشول نو راتلونکو به متیاروي.
نړیوال ټولنه پر طالبانو باندې فشار راولي چې د پخوانی جهادیانو لیکو هغه خواته پراخېدل او د خزو د حقونو د تضمین په څیر مسلو باندې غور وکړي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگټن.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
نو قدر من اردن کو د امریکا د بهرانی او چارو وزارت په خپل یو کلنی راپور کې ویل دي چې داعش په افغانستان کې اوس هم مشته، په افغانستان او پاکستان دواړو کې فعالیت کوي، عملیات کوي، او دغه ډله د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د بخوانی غړو، افغان طالبانو او د ازبکستان د اسلامي تحریک له غړو څخه جوړه شوې ده. څېړونکي وایي په کابل کې د طالبانو د راتګ وروسته دغه ډلې په افغانستان او پاکستان دواړو کې خپل فعالیتونه لا پسې زیات کړي دي. په مکړی په دې اړه د ډیوی د خبريال ارشد مومن یو راپور ده.
په ریپورت کې په پاکستان کې په عمومي کتنه کې ویل شوی په کال 2000 کې پاکستان د ترهګرۍ د خطر سره مخ پاتې شوی. د کال 2019 په مقابله کې په بریدونو کې وجنې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې غټ بریدونه ټي ټي پی او داعش خراسان ډلې ترسره کړي دي. د پاتا ریسرچ سنټر مشر منصور محسود وایي چې کله هم په افغانستان کې د امنیت وضع خرابېږي، دا غي اثرات په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه په قبایلي ضلعو کې مخې ته راځي.
چې په افغانستان کې ای اس سترونګ وي نو په پاکستان خو به خامخا هم اثرات وي.
د ملګرو ملتونو استازي ډیبور لیمنز د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته په 18 نومبر ویلیو دایش ډله یو وخت په کابل او څو نورو صوبو پورې محدوده و، خو اوس یې موجودګي په ټولو صوبو کې ښکاري او زیاته فعاله ده. هغه ویلي هغه بریدونه چې په دایش خراسان پورې تړاو لري یا یې ذمواري منلې، سخ کال یعنې په کال 2020 کې 304 د شپېدونه کړي، په تیر کال 2020 کې دا بریدونه 60 وو. همدغسې په پاکستان کې هم د دایش بریدونه زیات شوي دي. روان کال په 10 سپتمبر په پېښور کې په 400 روډ په یو وسلوال برید کې ستنام سنگ نومې سیک وژل شوی او دغې پېښې ذمواري بیا دایش ډلې منلې وه. د دغې سره په نومبر کې د پېښور ښار سره نږدې په مترسیمه کې نامعلومه کسانو یو پولیس تانهدار په ډزو وژلي و او دایش بیا د دغې پېښې ذمواري منلې وه. په 2 نومبر د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام ګوند یو غړی په وسلوال برید کې وژل شوی و او دایش بیا د دغې ذمواري هم په غاړه اخیستې وه. دایش د خیبر پښتونخوا په کوارځله کې د پولیو په ټیم د برید ذمواري هم منلې وه. له دې وړاندې په باجوړ کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو ذمواري هم دایش ډلې منلې او په تېر بلدیتي الیکشن کې د عوامي نېشنل ګوند د کارکوونکو په یو ګاډي ځانمرګي برید ذمواري دایش ډلې هم په غاړه اخیستې وه. پاکستان په سمدستي توګه د امریکا لخوا جاري شوي دغه رپورټ ته سندي ویلي. د رپورټ تر مخه پاکستان په کال 2020 کې هم د ترهګر بریدونو سره مخ پاتې شوی، خو ورسره د پاکستان امنیتي ځواکونو په پاکستان کې د بریدونو کوونکو تحریک طالبان پاکستان دایش خراسان او بلوچستان لیبریشن آرمی په ضد عملیات هم کړي دي. یو بل سیرونکی او خبریال حق نواز وایي د دایش ډلې لخوا د پولي دواړو غاړو ته په راتلونکي کې خطر زیاتې دی شي.
افغانستان کې طالب چارواکي دا نه مني او نه ځان ته یو خطر بولي. دغه شان په پاکستان کې خو ته څوک اړو خطر ویل نه، او دغه یو غټه مسله دا ده چې تر څو پورې په دې باندې یو سوچ او یو فکر شوی نه وي او د دې مخنیوي شوی نه وي، دا به مطلب دا وي چې ورسره د مشکلات چې واقعي د پاکستان لپاره هم
د امریکا لخوا جاری شوی ریپورت کې ویل شوی که څه هم دایش په شام کې ماتې خوړلې، خو په پاکستان او هند کې نو سانګو په کال 2019 کې فعالیتونه لرل او القاعده چې کمزوري شوی بیا هم دغه ډلې د لرې پرتو علاقو نه فعالیتونه کول. د امریکې د کال 2020 د ترهګرې پاړوند نړیوال جایزه رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 14 دسمبر په ټویټر ویلي، پاکستان په کامیابۍ سره ترهګرې ته ماتې ورکړې او تشدد به د وسیلې په توګه کارېدل ونه زغمي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
دی وسره وسی درنو قدر منوردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ڈی سی لستډیو څخه خبريږي چې تاسو یې اوري او ویني. هم هڅه کوي چې د خبرونه په ورستي او شیبو کې تاسو سره دوه پر ډپوري راپورونه هم شریک کو چې یو په کندهار کې د انارو د باغونو په اړه تیار شوی دی او بل په پیښور کې د ژمی د خاصو ګلانو یا د دوتی ګلانو په اړه چې کوم نندارتون جوړ شوی په دغه اړه یو خاص راپور به هم له تاسو سره شریک کړو. خو اوس راځو په نړۍ کې د کورونا د اومیکران ډول په اړه وروستۍ اندېښنې دې هته رسېدلې دي چې په امریکا کې اوس د اومیکران ډول د کورونا د نویو پیښو تر ټولو زیات شمیر، تر 80% زیات شمیر یې دغه د اومیکران ډول دی. له همدې امله په نور نړۍ کې هم روغتیا پالان او روغتیا پوهان په دې اند او په دې نظر دي چې د اومیکران ډول په ډېری چټکۍ سره خپرېږي. که څه هم د جنوبي افریقا ډاکټران وایي چې د کورونا د پخوانیو ډولونو په پرتله دغه په مقایسه لکه د دلتا وایرس په مقایسه باندې دومره زیات د اومیکران نه زیات خلک روختون ته نزي، خو بیا هم په چټکۍ سره خپرېږي او کېدای شي څلورم څپه په دغه هیواد کې لا هم پر مخ ولاړ شي. په دې اړه د په امریکا کې د ساري ناروغیو د کنټرول د مخنیوي په برخه کې کوم مشر چې دا او د ولسمشر جو بایدن سلاکار ډاکټر فوچی هم یو شمېر سپارښتنه کړي. دا راپور به تاسو د امریکا غږ آشنا د خبريالې زیبا خادم په غږ کې واورئ.
په لندن کې د قیوداتو په ضد مظاهره کوونکو د پولیسو سره اخو ډب هم کړی دی. دوی د انګلستان د پارلمان مخې ته راټول شوي وو. قریب 15000 کسانو چې د واکسین د اخیستو سره مخالفت خودلو د کورونا مسلې یو د سیسه بلله. مګر د لندن خاروال صادق خان د کورونا نوی بڼه د انګلستان د خلکو لپاره یو نوی حادثه یاد کړی ده.
We're incredibly concerned by the huge surge.
موږ د اومیکرون د وایروس په سرات سره خوریدو ته پریشان یو. په تیرو څلورو ساعتونو کې موږ د کورونا ډیر زیات مثبت پیښې ثبت کړې دي. د شپږو ستورو نه زیات کسان روغتونونو ته راوړل شوې دي. د ژمي رخصتۍ له کبله طبي عمله هم کم ده. نو د ملګرو په مشوره مو د حالت د سترې حادثې نوم ورکړی.
د اروپا په نورو سترو ښارونو لکه پاریس او بارسلونا کې هم د کورونا د مخنیوي لپاره د لګیدلو قیوداتو په ضد احتجاجی مظاهره شوې دي. په حالان کې مکمل قرنطین اعلان شوی دی. د یک شنبه په ورځ د روغتیا په چارو کې د امریکا د جمهور رئیس مشاور انتونی فوچی مطبوعاتو ته ویلي دي چې قریب 50 میلیونه امریکایان چې لا یې هم واکسین نه دي کړي دا به د امریکا په روغتیایي سیستم باندې یو ستر بار شي.
When you have that degree of vulnerability
should also be gabrira wanavi aw de omicron gonde noy virus ham pasarat sara khoregi no khatar shta che de hewat zane barkh bi aghizmani shi aw rokhtiyai amala che ham daus de raziyat sarida nur peshar ham pri rashi
de inglistan de aw rokhtun ya wanar sa ham de ta warta andikhne ladi
initially it was
mong tolo de quwat aw jidiya sara kar kawo khoda waqt de do sara pooch che da masala dumra nije pai na ladi
د دې ویروس د لاسه هغه خلک هم بیرته مریضان شوی دي چې د کورونا زه دوه واکسینونه هم کړی وو.
زه وارم چې بیرته خپل عادي ژوند ته وګرځم. بیا منډه و هم غرو ته وخېجم. هیڅ مریض نشم. خو دې مرز بیا راونی ولم. ما ویل چې بیا به نه مریضېږم. دوه واکسینونه مې هم کړی وو. که واکسین مې نه وای کړای کې دای شوې اوس ژوند یې هم نه وای پاتې.
د دسمبر تر 13 نیټې پورې اوازې په انګلستان کې درې نویزره د کورونا مثبت مریضان ثبت شوی دي او په نیویارک کې اوازې په یو ورځ کې 1000 نوی پیښې ثبت شوی دي چې دا د سګنی کال د جنوري د میاشتې نه هم د کورونا زیات مثبت پیښې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
ترنو قدمون اردن کو په امریکا کې د روغتیا چارواکي وایي چې روان 2020 کال چې یو اونۍ وروسته به پایته ورسیږي دا به د تیر کال په پرتله لا زیات خونړی وي او دلیل یې د کورونا وایرس په ګوته شوی. دا پرسه حل کده چې په نومبر او دیسمبر کې د کورونا لاسه په امریکا کې د مړو شویو ټولو کسانو شمیرې هم لا مخې ته نه درغلي. په دې اړه د امریکا غو راپور دته زموږ همکار بختور شاه تیار کړی.
په امریکا کې د سیاحت چارواکي وایي کال 2021 به د تیر کال په نسبت د کورونا وایرس په حواله لا ډیر خونړی کال وي. رابرټ اندرسن چې په امریکا کې د ناروغیو د مخنیوي په اداره سی ډی سی کې د مرګونو د شمیرو څارنه کوي وایي په کال 2021 کې د نومبر او دسمبر په میاشتو کې لا د کورونا وایرس د لاسه د مړو شو کسانو شمیرې نه دي ترلاسه شوي. خو بیا هم داسې ښکاري چې په دې کال کې به د ملوش میرا د تیر کال نه 15000 پورې زیاته وي. په امریکا کې د ناروغیو د مخنیوي د ادارې سی ډی سی وروستي رپورت وایي د کورونا وبا د لاسه کال 2020 د امریکای په تاریخ کې تر ټولو خونړی کال وو. د دغه ادارې رپورت وایي په امریکا کې په کال 2020 کې په مجموعي توګه 1,33,000 کسان مړ شوي چې د تیرو شمیرو په حساب پکې 15000 کسان زیات مړ شوي دي. په دې کې درې نیم لکه نه زیات په کورونا وایرس مړ شوي دي. اندرسن وای په شمیرو کې داسې بدلون راځي ولې چې د اکثرو ریاستونو شمیرې کمپیوټري نظام کې په اچولو وخت لګي. سی ډی سی روانو نه په امریکا کې د اوسط عمر اټکل هم جاری کړی دی چې وای اوا یا کال دی. وړاندې د امریکایانو اوسط عمر د اتیا اویا کالونه زیات وو. په دې تازه شمیرو کې په اوسط عمر کې 1.8 کاله کمی راغلی دی. د سی ډی سی د شمیرو چارواکي اندرسن وای کال 2021 کې په امریکا کې په مجموعي توګه مړینې 3.4 لک نه زیاتېدو امکان شته چې بیا به پکې د 3.5 لک نه زیات په کورونا وایرس مړه خلک هم شامل وي. خو ځینې نور پوهان وای دغه شمیرې به د کال 2020 سره برابرې وي. په یونیورسټي آف واشنگټن کې د مرګونو د شمیرو ماهر علي مقداد وای دا ډیره د غم خبره ده. په امریکا کې د اوسط عمر کمیدلو یو لوی علت کورونا وایرس دی چې په کال 2020 کې د مارچ په میاشت کې په امریکا کې ځانی زیان اړول پیل کړی وو، خو ماهرین وای دا په امریکا کې د زړه د ناروغو او کینسر ورستو په دریم نمبر د مړینو لوی علت دی. تر ټولو زیات کسان په امریکا کې د زړه په ناروغو او کینسر مړ کیږي. د سی ڈی سی رشمیرو چارواکی انډرسن وای تیر کال په کورونا وایرس 3,05,000 کسان مړ شوي او سا کال په دغه وبا د مړینو اندازه 3,10,000 نه زیاته ده. د صحت د چارو پوهان وای سا کال د نشو د زیاتوالي د لاسه د مړو شمیره په امریکا کې د 1,00,000 نه زیاته شوې ده. چارواکی وای د کورونا ویکسین د مرګونو شمیره کمولی شي، خو وای ویکسین سا کال پیل شوي دي چې د جنوري د میاشتې تر اخره پورې یوازې 5,000,000 خلکو ته پوره ویکسین لګول شوی وو. سی ڈی سی وای اوس د امریکې 15% خلکو ته ویکسین ورکړل شوی چې په یو حساب 2,40,000,000 امریکایانو دغه ویکسین اخیستی دي او امکان دی چې د مرګونو په شمیره کې ورسره ډیر کمی راشي، خو ډاکټران د نوی وایرس اومیکران پر راتلو اندېښمن دي.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
درنو قدرمن اوردونکو، او سم راځو د رسنیو د ازادي په اړه راپور ته. د پاکستان حکومت دا وکړي چې په دغه هیواد کې مطبوعات آزاد دي او د دوی د ازادي لپاره دوی یو شمیر قوانین هم جوړ کړي او قانون سازي کړي ده، خو خبریالان او په دغه هیواد کې د خبریالانو مرکزی تنظیمونه په دې باور دي چې دغه قوانین د دې لپاره جوړ شوي دي چې د مطبوعاتو د ازادۍ مخه ونیسي او د دوی اوازونه پې خپه کړي. پام وکړي په دې اړه له سیمې څخه د وقار احمدي و راپور ده.
نړیوال رپورټونو تر مخه پاکستان د ډېری مدیرا سي د اغه هیوادونو نوملړ کې شامل دي کوم چې صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی دي. او د صحافیانو مرکزی تنظیم یو غړی چکیل انجم وای چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو پس د صحافیانو مشکلات سیوا شوی دي. نو ما وړه زیاته کړه چې پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو سره سمدستی د طاقتور پوزي استابلیشمنت په اغه منصوبو عمل پیل شو چې په میډیا بندیزونو په حق لوي.
د تحریک انصاف حکومت جوړېدو سمدستی پس د طاقتور استابلیشمنت په وینا په لومبه پړاو کې د زرګونو په شمیره صحافیان بے روزګار کړل شول، او د ګام مقصد هم دغه وو چې ریاست دا یو واضح پیغام ورکول غوښتل چې څوک به د دوی خبره نه مني نو کار به هم بیا نه شي کولی. د پاکستان ریاست دلته چین او سعودي عرب پر شان ماډل جوړول غواړي چې څه دوی غواړي یوازې به اها چاپ کیږي یا نشر کیږي. خو دومره ریاستي فشار پس هم د صحافیانو تنظیمونه به د دې اجازه ور نه کړي چې ریاست آزاد اوازونه غلي کړي.
وړاندې د صحافیانو او وکیلانو مرکزی تنظیمونو د پاکستان میډیا ریګولریټری اتھارټی نومې قانوني مسوده سخت مخالفت کړی وو. نږدې ورځو حکومت د جرنالیسټ پروټیکشن بل په نامه یو قانوني مسوده منظور کړی دا، او حکومت وایي د قانون لوجه به د صحافیانو تحفظ یقیني کوي. خو د صحافیانو حقوقو د پاره کارکونکې افتاب عالم وایي چې په نامه دا بل د صحافیانو تحفظ د پاره جوړ کړی شوی دی، خو مقصد یې په صحافیانو فشار زیاتول دي.
صحافیانو کې تحفظ کا حکومت خو وایي چې د صحافیانو د تحفظ د پاره یو قانون سازي کړی دا، خو په دې قانون کې داسې خبرې شامل دي چې په میډیا بندیز په حق لدی، لکه همدغه قانون کې د صحافیانو دپاره کچرې د هغوی خبر غلط ثابت شي نو د سزا تجویز هم دی. نو د صحافیانو حقونو دپاره قانون کې هم صحافیانو ته سزاګانې موجود دي. نو دې نه واضح شوه چې ریاست څه کول غواړي او د هر څه مقصد په میډیا قدغن لګول دي.
د پاکستان د بشری حقوقو لپاره مرکزی وزیر شيري مزاري بلخوي د بل مقصد چرې هم صافيانو ته سزا ورکول یا اغي په ضد مقدمه جوړول نه دي. دا قانون مودې د لپاره جوړ کړي دي چې د صافيانو تحفظ یقیني شي.
موږ دا خبره نه کوو چې صحافیانو ته سزا ورکوو او نه د قانون کې داسې څه خبره شامل ده، بس دا وایو چې هر څه به د قانون تر مخه کیږي او موږ غواړو چې صحافیانو په ضد تشدد مخه ونیسو او دې مقصد د لپاره مو قانون جوړ کړی دی.
سږ کال هم په پاکستان کې په صحافیانو د بریدونو لړې نه دی ودرېدلې. صحافی اسد تور وایي چې ور باندې په خپل کور کې نامعلومه کسانو تشدد کړی و.
اس سال میں ہی پانچ لوگ موجود ہیں.
یوازې سکال په صحافیانو د تشدد پنځه پیښې رپورټ شوې دي او دا په وزیرستان یا لرې پرتې سیمو نه، اسلام آباد، کراچۍ او لاهور پرشان لوی ښارونه رپورټ شوې دي. او د صحافیانو اواز غلې کول د یو تن نه خو د ریاست تګلاره ده. مونږ ته نه ده معلومه پاکستان کې اصل حکمرانان څوک دي او نه دا تمه ساتو چې دلته د حکومت بدلېدو سره به څه مثبت بدلون راشي.
رپورټونه دا هم وایي چې کله نه پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوی دی په میډیا قدغنونه زیات شوی دي او په ډومبي پړاو کې دلته د زرګونو پښمیرا صحافیان بے روزګار کړی شول. د صحافیانو حکومت د پارا کارکونکو تنظیمونو خپل رپورټونو کې وزیر اعظم عمران خان ته د صحافیانو ښکاری خطاب ورکړی دی. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې دلته میډیا آزاد ده او په میډیا بندیزونو خبره هغه خلک کوي چې بهر هیوادونو ایجنډې تر مخه د پاکستان خلاف کار کوي. وقار احمد، وی او اے ڈیوا، اسلام آباد.
کول اسلام آباد څخه یو بل راپور هم لرو. د پاکستان په سنټ کې مخالف ګوندونو ویلي حکومت د نړیوال مالیاتي فند یا ایم ایف د غوښتنو لمخې غواړي چې بجټ او د مرکزي بانک په قانون کې بدلون د صدارتي آرډیننس له لارې راولي. په دې اړه پارلمان او ولس په مکمله توګه بې خبره ساتل شوی دی. د سنټ پخوانی چیرمین رضا ربانی ویلي مخالف ګوندونه به د دې د مخنیوي هڅې وکړي، خو بل پلو واکمن ډلې تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي دي. په دې اړه بشپړ راپور له اسلام آباد څخه د رابعه پیر راپور کې اوري.
د پاکستان په سنټ کې مخالفو ګوندونو د لوزنامې په نتیجه کې د نړیوال مالیاتي فند ټول شرطونه په پټو سترګو پر منلو پر حکومت سختې نیوکې کړي او ویلي چې د کامی ستراتیژیکي تګلارو او کامی اقتصادي پریکړو څخه پارلیمان په مکمله توګه بې خبره ساتل کیږي. د سنټ د غونډې سره وینا کې د سنټ پخوانی چیرمن او د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی وویل حکومت د آی ایم ایف سره لوزنامه لاسلیک کولو سره د هیواد مالی مالیاتی معاملې او د پاکستان مرکزی بانک واک آی ایم ایف ته حواله کړی دی. د حکومت د هڅو په نتیجه کې راوستل کېدونکي بدلون څخه بعد مرکزی بانک د پاکستان حکومت او پارلیمان نه بلکې یوازې آی ایم ایف ته جواب دی وی.
کابینه کی میټینګ کې اندر جو منی بجٹ کا بل پیش کیا گیا اس بل کو مؤخر کر دیا گیا اور حکومت اب ایک بار پھر آئی ایم ایف کے ساتھ یہ بات طے کرنا چاہ رہی ہے.
د کابینه پرستی غونډه کی منی بجٹ باندی بحث چنڈول سوی حکومت یو ځل بیا د آئی ایم ایف سره دا خبره طے کول غواړي چې د دې نفاس د آرډیننس ته لاری پکړي. دوی زیاته کړه چې د آئی ایم ایف سره لاسلیک سوی لوزنامې تفصیلات د پارلیمان اولس سره ندی شریک کړی سوی. خو د بجلی، ګیس، پټرولو نه علاوه د بیلابیلو شیانو په قیمتونو کې د زیاتوالو په صورت کې نتیجې مخې ته را روانې دي. د پیپلز ګوند سینیټر اعلان وکړو چې مخالف ګوندونه به د منی بجټ او آی ایم ایف پر معامله په پارلیمان کې د حکومت په کلکه مقابله کوي. بل پلوتا د تحریک انصاف مشر ډاکټر شہزاد وسیم د مخالف ګوندونو دغه تورونه رد کړي او ویلي
کابینت می وو ایجنډه پر ڈسکس نہیں ہوا جب وہ آئے گا اس کے ساری چیزیں سب کے سامنے آئیں گی
کابینہ کی پرمنی بجٹ او دا مرکزی بینک با معاملہ بحث ندی سوی او نہ حکومت دا آرڈیننس دلاری منی بجٹ را وستلو چا ارادہ لری پدی دوارو معاملو پا پارلیمان کی بحث وکڑی سیم دا تحریک انصاف حکومت دا مسلم لیگ نواز ڈلی او پیپلز گوند پر پخوانی حکومتونو تور لگوی چا دا دوی لاڑخ اخستل سوی کرزو لسبب حکومت دا ایم اف سرال وزنامی تا مجبورا سوی دی حکومت دا دعوی هم کوی چی تیرو کلو کیا نه وشت ارب ڈالر پور ادا کھڑی او روان کال او راتلون کے کال کی دد ولس تولس ارب سخا زیاد پور ادا کولو ارادہ لری در ڈان ورس پانی پا ورستی رپورٹ کی ویل سوی بو چی نڑیوال مالیاتی فنڈ سر کے دن کے الوزنامی ترمخا حکومت منی بجٹ کی دا شپش خراب روپو مالی ایڈجسٹمنٹ او خرسو کی کمی ارادہ لری دغا منی بجٹ پا دا سی حال کی روستل کی جی چی پا حیوات کی دگرانی لسبب عام وگڑی دا سخت ستونز شکار دیم د پاکستان د اقتصاد دا حال دی چې مرکزی بینک تر مخه د هیواد غیر ملکی ذخایر تر 3 بلیون ډالر پورې راکښته سوي دي او د خسارې کچه ورځ په ورځ چکیږي حکومت یوازې د بهرني ذخایرو سیوا کولو د پاره د سعودي عرب څخه په سخت شرطونو 3 ارب ډالر قرضې اخیستو ته مجبور سوي دي د نړیوال مالیاتي فند د 1 ارب ډالر کیس تر لاسه کولو د پاره د بجلی او ګیس نرخونه څو چنده سیوا کړې سوي دي رابیہ پیر وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
زمادہ پوخ یقینو چھپ آزادی او مر کی بات زانتا یو لار خوخوم ماتا پتوا چھک زان دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بل سو کی کئی او کنا تہی کار سہی
دا ہر انسان جوان باید دا بل لپارا یو مثال جو سی
دا ہر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت کې عادی خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
ترنو قدر من اردن کو او سم رازو یو بل مهم راپور ته چې د سکانو 15 مذهبي نخو کې کرپان یا د چاقو ساتل په دوی باندې لازمی دی او دوی ته د انصاف نخ ده خو ل چاقو سره یو شمیر سرکاري او حکومتي دفترونو ته دغه ډول عدالتونو یو شمیر نورو ودانیو ته د دوی په ننوتلو کې ستونزې رامنځته کیږي د سکانو مشرانو که څه هم عدالتونو ته په دې اړه خواس کړو یو شمیر عدالتونو د اجازه هم ورکړي چې هغه څوک یا هغه سکان چې ځان سره دغه چاقو یا کرپان ګرځوي باید د وسلو په څیر دوی جواز یا لایسنس هم له ځان سره ولري په دې اړه نور تفصیل د صادق قاسم شاه په ریپورت کې اوري
پیښور کې د سکانو یو مشر بابا ګورپال سنگ د سکانو له طرفه د عدالتونو او نورو سرکاري ودانو ته ځان سره د کرپان ساتلو اجازه په حق له دغه خاص 2 کال وړاندې عدالت ته کړو بابا ګورپال سنگ وايي دوی د پیښور های کورټ دغه احکامات په حق له خوشاله دي خو اوس هم غواړي چې دوی دغه 15 مذهبی نخو کې یو نخا یعنی کرپان یا وړوکی چاقو ته دی د وړوکی وسلې په شان نظر اونه کړی شي هغه وی کرپان د دوی یو مذهبی نخه ده او په کار د حکومت د دې لپاره یو بیل پالیسی ولري
خو چې دا کم پالیسی په تحت دو نوټیفیکیشن کړی دی مونږه د دو لکه یو قسم لا مونږه اپریشیټ کوم خو دې لا چې کم د پالیسی 2012 کې جوړه شوې ده هغه پالیسی کې چې کم د دې لوي ویلي دي چې دا چې کم د چھوٹا ہتھیار دی نو مونږ دې لا چھوٹا ہتھیار نشو ویلې یو چھوٹا مذهبي د مذهب علامات ته چې یو سکه سره وی نو مونږ د خیبر پختونخوا د ګورنمنت نه دا ریکوست کوو چې په کم ځای کې دو ډېر خسته خسته پالیسیانې کړې دي په دې وخت چې کم د کرپان پالیسی ده چې دې کې ملک چینجز وشي
په پیښور کې یو خبريال لحاظ علي وی اکثر سکانو ته خپل دغه مذهبي نخا یعنی کرپان ځان سره ساتلو او د سره نور ځین ته تک کولو کې مشکلات وی
د په بنیادی توګه د نن تقریبا 2 کال مخکې
د سیکان سر ډله وا هغوی پېښور های کورټ ته راتلل نو هغوی پرې ګیټ کې د کرپان سره پرې نه ښودل. هغوی ویل چې یاره مونږ نه پرېږدي. بیا خیر هغې کې څه واپس شو. هغوی دا وکړه احتجاج مو وکړ چې نه مونږ دا خو مذهبي زمونږ حیثیت دی، په دې کې مونږ ته نه دي پرېښودل پکار. نو بیا دوی پېښور های کورټ کې دلته درخواست ورکړه، مطلب رجسٹرار سره جمع کړه چې یاره مونږ ته د کرپان اجازه تراته راکړي، ځکه چې دا زمونږ په پنځو غټو مذهبي نښو کې یوه نښه ده. نو هغه درخواست پېښور های کورټ په هغې باندې د مختلفو دغه حساب کتاب واغسته او د هغوی نه مشاورات وکړه. نو د هغې نه پس پرون داسې فیصله نه وه، نه ریټ دی، بلکې دا ساده یو درخواست هغوی ته ورکړی شوی و. نو هغوی ولګېدل او هوم ډپارټمنټ ته ولیکل چې تاسو کرپان هم په لایسنسډ ویپنس کې وشمارئ. موږ چې کله هغوی نه وضاحت وکړو، نو هغوی ته وویل چې اوس به د کرپان دپاره هم لایسنس جاری کېږي. د دې دپاره به چې کوم لایسنس جاري کېږي هغه به 15 کالو دپاره وي.
یاد دې وي د دې نه وړاندې د خیبر پښتونخوا پولیس د پګړی یا د پټکی اچونکي سیکانو لپاره د موټرسایکل چلولو په وخت د هیلمټ اچولو شرط هم ختم کړی و. اوس د خیبر پښتونخوا سیکان غواړي حکومت د دوی مذهبي فریضي یا نخې یعنی د کرپان په حق له هم یو بل پالیسی اعلان کړي او د دوی مذهبي ازادي دي یقیني کړي شي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
درنو قدر من اردن کو وسم لجمن سره سم یو راپور لرو چې په کندهار کې کروانګر او د انارو د باغونو خوندان وای چې د تیرو ډیرو کلونو جګړو وچکالی او د لارو د تړل کېدو لامل دوی ته ډیر زیات درانه تاوانونه وخت دي. په دې اړه یو تفصیلی رپورټ د وایس اف امریکا د خبریالی انګاجا بیټولی دغه رپورټ زموږ د همکار بختور شفقه کې اوري.
د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د میوو د پاره مشوره ده، په خصوصي توګه د انارو د پاره چې زیاتره پکې په پاکستان او هندستان کې خرڅیږي. خو د انارو کروندګر وایي د وچکالۍ جګړو او پولې د تړل کېدو سره دوی ته لوی مالی زیان اوړېدلی دی او دوی پکې خپل روزي هم نشي ګټلی. عبدالستار او دغه کورنۍ ته د انارو دا باغ د پلار نیکه نه ورپاتې دی.
دا درې کال کېږي چې موږ سم وسلنه وجه دا ده چې یو خو د وچکالۍ د اوبو د خطر، بل جنګونه پر دغه ځای باندې دغه اول خطو دلته طالب ناست وو، هلته حکومت ناست وو. یعنی د دې د جنګ په خطر باندې زموږ دغه تجس ول.
عبدالستار وای له تیرو درېو کلونو راهسې د دې باغ نه خپلې خرچې هم نشوي پوره کولی، نو ځکه یې د انارو باغونه ریبل او لرګي به یې ترې خرڅول چې اوس ډېر کم پاتې دی.
دا خو زموږ د ډېر ګرین پاډر د نیکه څخه پاتې دی، د نیکه څخه پاتې دی. دا موږ ته موږ دغه نه یو ورته سیوي چې موږ بل ځمکه آباد کړو، بل ځای جوړ کړو. نو دا د پلار څخه پاتې دی او دا تقریبا 15 جریبه دی. موږ څلور کورونه په شریکه یو.
د جګړو او د پاکستان سره د ګاډي پولې د تړل کېدلو سره د کندهار باغوانانو خپل انار په وخت مارکیټ ته نشوړلې. عبدالستار وایي کوم خلک چې د دوی نه په باغ کې انار اخلي هغه د مارکیټ نه په ډېره کمه بیا اخلي.
کلونه خشې دا زموږ شي کلی د هند پر رسیدي دی یو کیلو تقریبا یو نیم سل دوه سوه اوانی که مطلوری اوس دو منا یعنی او کلو اصلا اوانی نخرسیش او کلو اصلا اوانی نخرسیش بل پاکستان مسئول.
د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت اداره وای په افغانستان کې کروندګر د ډیرو بدو حالاتو سره مخ دي او وای د اکثرو زمیدارو نه سکال خپل تیار فصلونه هم ضایع شوی دي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د درنو قدرمن اردوونکو او وسام رازو لدی سره د خبرونی ورستی راپور ته چې هغه د داوتی ګل پاړه یو نندارتون جوړ شوی دی. داوتی ګل خاص په ژمی کې په سړه هوا کې د غوړیږي. دغه نندارتون څخه د ډیوی خبریال ملک وقاص دا ویډیو راپور تیار کړی.
ګل داودی په یخ موسم کې پیدا کونکي یو ګل دی چې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې په دسمبر کې نندارتونونه شروع شي. د ماهرینو تر مخه خوښه 15,000 نمونې لري چې زیړ، سور، گازری، پیازی، سپین او نور د یو شمېر رنگونو ګلونه پکې شامل وي چې د خپل حایس او رنگ لوجه عام انسانان ځان ته راکاږي او هم په دغه مقصد یې نندارتونونه کیږي. د ګل داودی یو نندارتون د پښتونخوا په اسلامي کالج پوښتونتون کې هم لګېدلې دي چې د نندارې نه د خوند اغستلو په هله د بیلابیلو کالجونو او پوښتونتونونو ورته زده کوونکي هم راغلي دي. د یو شخصي کالج نه راغلی صدقا خان هم دغه ګلونه نندارې کوي او خوند ترې اخلي. وایي چې دا هر کال د ګل داودی نمایش ته په دې غرض راځي چې د ځان سره یو مثبت احساس یوسی.
کول درخل مطلب نیچرلی تور باندې درخل فلاورز لګیدلی وی ډیر مزه کوي. دا سه مطلب یو خل وی سو ډیر انجوای کوم.
په دغه نندارتون کې د ګل داودی صدا پاسا سلو پورې نمونه اخودشه وی دي. هوننداره ته راغلی زده کون کې وای چې د زړه راخون کې هيسته لوجه دا سخکاری چې په هزان کې د سپرلی موسم راغلی دی. د پی خبر پوښتون یو بل زده کون کې وجیحا فلک وای چې د ګل داودی په لیدو سره هغه غواړي چې خپل کور کې داسې ګلونه وکړي.
هم داسې کړل چې دلته کم د ګلونو هر څه وکتل. موږ وایو چې موږ خپل کور راشو موږ هم داسې کوو او دلته موږ ډېر مزه راکوي دلته راشو او ښکلې هر څه دي.
ګل داودی چې نه یوازې په لنګرو او باړو کې کرل کیږي بلکې په ګلدانونو کې هم تر 100 ورځو پورې تازه پاتې کیدی شي. خو د اسلامي کالج په هنتون یو زده کوونکی حارس وای چې داسې نندارتونونه د داسکولونو د کچې پورې دوامدار او ساتلی شي.
نو هم چې دا سينو مشنه ډیر زیات پکاله وکړي چې دا ارزه د خپل اور کې د زموږ وطن ته خپل اور کې زموږ نشته د خلکو ته خپل اور کې چې دا سې مونږ دا سې ایونس کوم کو نو دا ډیر پیدا راکې.
خدا سوال چې د ګل داودی د نندارتون نه ولې لګولې کیږي. نو د اسلامي کالج په خونتون پرووست کمال خان وې چې مقصد یې د خلکو په منس کې د مینې او پکړکیشن ماحول کې د سکون یو احساس را پیدا راول دي.
په انساني ذهن باندې په معاشره باندې ډېر خولي یو خوشگوار د خوشاله اثراتي او چې کوم د انسان په دې موجوده دور کې د تشدد پسندې طرف ته کم وایلنٹ ټینډنسیز دي په معاشره کې هغه طرف ته ځي. نو ګلونه د دغه وایلنٹ ټینډنسیز نه انسان د سافټ ټینډنسیز د په طرف ته د خوشگوار رجحانات طرف ته بوزي. زمونږ غټ مقصد د دې دادې چې په دې معاشره باندې ان جنرال خاصرات راشي او په خلکو کې مینه محبت پیدا شي. خلک چې کم نیگیټیو او خراب ټینډنسز دي دا غیر نه کناره کشي اختیار.
په خبرته د ګلونو د خار قدر ورکولو په اړه د صوبې د ځنګلاتو محکمه وایي چې د نورو صوبو په پرتله پښتونخوا د شینکو او ګلونو په لړ کې په لومړي نمبر ده او په یو عمومي توګه ټول صوبا او په خصوصي توګه په خبر به یو وار بیا د ګلونو خار جوړیږي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، په خبر.
رنو قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ووا تاسو د دې خبری خبرونه ټول رادیوي او ویډیوي راپورونه واوریدل. تاسو کولی سئ دغه راپورونه د ډی وی پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب باندې هم وګورئ او واورئ. او که چیرته تاسو غواړئ د ورځې نور مهم راپورونه او ویډیو راپورونه او خبرونه ولولئ او وګوري تاسو کولی سئ د ډی وی ویب پاڼې ته هم سر ښکاره کړئ. دغه ډول مهم او بیړني خبرونه تاسو کولی سئ د وایس اف امریکا ډی وی په انستاګرام او ټویټر باندې هم ولولئ او وګورئ. ترنو قدر من اردوونکو دې خبرونه پسې د هلوی خبرونه ته هم تاسو د راتګ هرکلی کوو. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر سهارنۍ خبرونې پورې چې د بی بی شیرینې ځانګړې خبرونې ته پکې ځای ورکړل شوی دی او په نوو مهمو مسلو باندې بیا هم تاسو سره ملګري کیږو. تر هغې ته نه د دې خبرونې کوربه زه مجاهد جواد اجازه غواړم. تاسو په لویه لاس پارم رو جوړو خوشحاله اوسئ.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا